شنوندگان محترم به قسمت دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. این بار عوض احمد شیبر آقای ساروان با ما هستن و احمد شیبر در کانفرانس بروکسل است و یک موضوع بحث عمده ما فعلا نمی موضوع کانفرانس ها و کانفرانس بروکسل است. بله، کدام چیز گفتنی داری آقای ساروان؟
نظر سب در ناتو مشان در بلژیم پلازمین بروکسل که لکسنگ چیتا سی ورته اشاره وکړه راغون شوی دی چې د خپلو مسایلو نړیوالو مسایلو او همدغرض د افغانستان په اړه خبرې وکړي او یو وار بیا یې له افغانستان سره په ملاتړ ټینګار هم کړی دی. د ناټو د 9 غړیو هیوادونو مشرانو اعلان وکړ چې تر 2024 میلادي کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. د ناټو د سرمنشي مرستیال ویاند پیرس کازالی د ناټو د مشرانو د دې بیان هغه برخې ته اشاره وکړه چې پکې ناټو دا پریکړه کړې ده. دی وایي موږ د افغانستان د اوږدمهاله امنیت او ثبات د تضمین لپاره یو ځل بیا د خپل ژمنې پخلی کوو. د غوڅ ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو د روزلو، سلام مشورې ورکولو او مرستې رسولو په برخه کې بریالی روان دی. په داسې حال کې چې د افغانستان دولت د سولې او پخلاینې لپاره هڅې کوي، موږ د افغان ځواکونو مالی ملاتړ ته تر 2024 میلادي کال پورې دوام ورکوو. د ناټو په اعلامیه کې د افغانستان ګاونډیو ایران او پاکستان ته چې د افغانستان په بې ثباتۍ کې په لاس لرلو تورن دي او دغه راز روسیې ته چې ځینې چارواکي وایي طالبانو ته وسلې ورکوي د انتقاد ګوته نیول شوې ده. اعلامیه وایي ناټو له پاکستان، ایران او روسیې څخه غواړي چې د افغانانو په مالکیت او مشۍ د سولې د پروسې په بشپړ ملاتړ په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. نو داغه موضوع ده چې نن هم په بحث روان دی. مخکې په خبرونو کې میادونه وشوه چې نن د افغانستان په موضوع په بروکسل کې خبرې کیږي.
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم و در این بخش استاد محترم ودیر صافی، اونا مثل که در قسمت اول بودن با ما هستن و همچنان در قسمت دوم محترم آقای نجیب الله آزاد کارشناس مسائل سیاسی هم تشریف آوردن. به دو مهمان ما دوباره احتراماتم تقدیم است، خوش آمدید میگوییم.
بله، او ده هم اوریدونکو ته وایي چې په بروکسل کې خپلو همکارانو سره تماس نیسو، کوشش کوو. همدا اوس لکه څنګه چې په خبرونو کې یادونه شوه په افغانستان باندې بحث روان دی، دوی دې بحث ته غوږ دي او چې وزګار شول نو موږ به ورسره خبرې وکړو او وروستي معلومات به درکړو. په دې ساعت کې به لومړی نوبت ښاغلي آزاد ته نوبت ورکړو. آزاد صاحب، تاسو تر اوسه پورې چې د ناټو د غونډې په اړه څه اوریدلي دي، دوی د افغانستان په اړه ځینې ژمنې کړي دي، څه فکر کوئ چې دا د افغانستان لپاره د دوی د ملاتړ تر څه حد پورې دی؟ خو مخکې تر دې چې وایي تاسو ته نوبت درکړمه، تخنیکي همکار وایي چې احمد شیبر په ټلیفون کې دی، په ټلیفون په لاین کې دی. د شه ده چې د دوی خبرې مو واورئ، بیا به تاسو لا ښه تبصره وکولی شئ د دوی د څرګندونو رڼا کې. نو له احمد شیبر څخه اوس غواړو چې په خبرونو کې موږ واورېدل چې د افغانستان په اړه هم بحث روان دی، که اورېدونکو ته وروستي معلومات ورکړئ.
مننه سروان صاحب. د افغانستان په اړه د ناټو د مشانو په غونډه کې دغه اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم غونډه روانه ده. دا غونډه مخکې مې له افغان چارواکو سره، له ځینو کسانو سره چې خبرې وکړې، هغوی وویل چې غونډه لږ ځنډیدلې ده. نو پوه نه یمه چې د ځنډیدو علت دا ده چې بحثونه تاوده شوي دي او که څه خبره ده، خو د غونډې نتایج تر دې دمه پورې نه دي روښانه شوي. په دې غونډه کې پر دریو موضوعاتو باندې خبرې کیږي. د غوث ناصر د ماموریت په چوکاټ کې یو شمېر هیوادونه غواړي چې د خپلو پوځیانو شمېر زیات کړي. په دې ترڅ کې جرمني وبخښي نه، برېټانیا پرون اعلان وکړ. د برېټانیا صدراعظم تریزا می پرون ویل چې 440 تنه نور پوځیان به واستوي. اوکراین هم اعلان کړی دی چې 400 تنه نور سفیر افغانستان ته استوي. یو نتایج شوی خبر وایي چې استرالیا هم غواړي چې 40 تنه پوځیان واستوي. د ټولو هیوادونو د پوځیانو شمېر لاندې معلوم شوی. خو یو مهمه موضوع چې په دې غونډه کې په هغه باندې بحث کیږي، هغه د سولې مسله ده. د ناټو مشانو تر غونډې مخکې هم دا خبره کړې وه او نن هم دا خبره کوله چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره به د ناټو مشان او د غوث ناصر د ماموریت په چوکاټ کې چې کوم هیوادونه ځواکونه لري، د هغوی مشان د افغانستان د ولسمشر د سولې د وړاندیز په اړه باندې بحث وکړي او خبرې به ورسره وکړي. البته له طالبانو سره د اوربند مسلې هم په دې کې اشاره شوې ده چې په هغه ارتباط به هم خبرې وشي. او یو بل موضوع چې د ناټو په بیانیه کې د هغې اعلان وشو هغه داره چې تر 2023 کال پورې به افغان ځواکونو سره ناتو او متحدان مرسته کوي او افغان ځواکونه به تمویلوي. سروان صاحب
بله ډېر مننه که نور تازه مو درلودل تازه معلومات نو د مشتره به تماس ونیسئ او امریدونکي به خبر کړئ. اوس په آزاد صاحب ته
احمد شبر انګلیسان فوتبال هم باختن صاحب شاید خودشان چندان خوب نباشه. به هر حال اگر موضوع نو بود دوباره تماس میگیریم. نو... تشکر.
بله سلامت اوسه آزاد صاحب اوس مهرباني وکړئ ستاسو تبصره سره.
مننه سلامونه درنښت تاسو او شاغلی نظرف ټول اوریدونکو ته. بل شکه چې ناتو ائتلاف په افغانستان کې د 2001 وروسته یعنی دا جګړه په افغانستان کې ترهګر په وړاندې ترهګریزه جګړه چې د جګړې په وړاندې مبارزه په دې کې مهم رول درلود. یعنی دا جګړه په پایل کې دی او سم باید افغان دولت تر څنګ ودرېږي. موږ تاسو د 2014 برسل کانفرنس هم ولیدې چې په هغه کې شاوخوا 3.3 میلیارد ډالر ژمنې د افغانستان سره شوې د 4 کلو لپاره. اما بدبختانه تر اوسه پورې ډېره فیصدي نه ده ورکول سوې. یعنې هغه چې اټکل کېده د هغه یو لوی لامل هم دغه دی چې افغان دولت په یوه مشخصه برخه کې چې په 2014 برسل کانفرنس کې نړیوالو ته یا د ناټو ائتلافي هیوادو ته ژمنه ورکړې وه چې دوی به د اداري فساد په وړاندې به کوټلي ګامونه اخلي. په هغه کې افغان دولت تر یو ډېره حده پاتې راغلی دی. دغه یو لوی لامل دی. اوس چې د پرون خبر پاڼه یا اعلامیه د ناټو هیوادونو چې افغانستان سره به دی تر 2023 پورې خپلو مرستو ته ادامه ورکوي. دا ښکاره خبره ده چې د بوند لومړی کانفرنس، دوم کانفرنس، لندن کانفرنس او برسل کانفرنسونه د برسل 2014 چې په هغه کې ډېرې خبرې وسوې د هغو په دوام کې دا کېږي او دا باید وسي. اما دلته تر ټولو مهم شی دغه دی چې آیا افغان دولت به وکولی شي چې د 2014 را وروسته تر 2013 یعنې دا اوس چې کوم کانفرنس روان دی د برسل هغه ژمنې چې افغان دولت کړې وې هغه تعهدات یې چې لرل چې دوی باید څه وکړي تر څو وکولی شي چې لکه تیر ځل چې وتوانېدل چې یعنې 3.8 میلیارد ډالر مرستې چې دی را جلب کړې دی به وتوانېږي چې هغه ژمنې چې دی کړې وې په هغو کې څومره پرمختګ سوی دی او که نه دی سوی لاملونه یې څه و تر څو دا خلکو ته نور هم قناعت ورکړي. د دې تر څنګ لکه څنګه چې تاسو اعلامیه ولوستله تر ټولو مهمه موضوع د پاکستان، ایران او روسیې ده. په ځانګړي ډول د پاکستان د 2014 د برسل د کانفرنس نه را وروسته د افغان پروسه پیل شوه. یعنې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د مالکیت او په مشرۍ باندې او نتایج یې تر یو حده پورې وه. یعنې موږ دغه درې ورځې اوربند هم په یو ډول هغه لاسته راوړنه بللی سو چې حتی خبرو نتیجه دا ورکړه ده چې د سولې شورا یا نور مسایل داسې و چې ونه توانېدل چې په هغه ډول چې دی باید توانېدلی وای وایي کې دا بېله موضوع ده. اما په پاکستان باندې کله چې د نړیوال سټیج څخه یو لړ فشارونه ډېر سوله په دې کې د افغانستان د حکومت بهرنۍ پالیسي او ډیپلوماسي رول درلود. دی باید په همدغه شي باندې افغان دولت په دغه موضوع باندې باید ډېر ټینګار وکړي. د ناټو د خوا خو تر تیار اعلان سوه دی تر 2023 پورې. اما تر ټولو مهمه مسله افغان دولت د افغانستان ولسمشر په وار دا یادونه کړې ده چې د دولت دولتونو ترمنځ سوله یعنې د پاکستان او د افغانستان دولت ترمنځ سوله او دا خبرې هم په تیرې کې پایل شوې. موږ یو څه نتایج هم ولیدل چې د پاکستاني طالبانو مشر وژل سو ملا فضل الله. همدارنګه طالبان هم درې وزني اوربند اعلان کوي. دا د هغه خبرو دغه سفرونو نتایج دي چې د افغان دولت او د پاکستان دولتونو ترمنځ سوي دي. اما دا چې طالبانو یو ډول بیا خپل جنګو ته شدت ورکوي په اته شونځي وسپځول د بیا رغونې کارونه په ټپ درولې دي. پر دغه برخه کې په پاکستان باندې د پاکستان موضوع باندې ټینګار ډېر باید وسي. د دې تر څنګ په عربستان کې چې کومه ناسته وسوه د هغه بایکاټ اعلانول د پاکستان دخوا د پاکستان هغه پیژندل سوي رسمي علما چې هغه دی په هغه علماو کمیټي چې دی ورته وایي چې مشرتابه یې دی د هغو داسې څرګنده اعلامیه خپرول او فتوا ورکول دغه شیان باید ډېر جدي ونیول سي. نو زه فکر کوم چې افغان دولت بیا وتوانیږي چې د یو لړ لاس راوړنه سره بیرته افغانستان ته راوګرځي.
ډېر زیاته مننه کورودن پوهن صاحب او ډېر صاحب، ستاسو په نظر سره لدې چا په دې غونډه کې برتانیا ویل چې خپل ځواکونو شمیر به زیات کړي، یا لکه څنګه چې بار ورته اشاره وکړه چې اوکراین هم ویلي دي، یو بل هیواد هم ویلي دي چې استرالیا هم ویلي دي چې یو شمیر ځواکونه به افغانستان ته واستوي چې افغان امنیتي ځواکونه وروزي. شاید هم د دغو ځواکونو موجودیت په افغانستان کې تر ډېره سمبولیک وي، ځکه چې ځینې خلک وایي چې کله یو نیم لک ول نو کله په افغانستان کې امنیت راوست چې اوس به لس زره یا پنځه لس زره یا شپاړه زره ځواکونه امنیت راوړي. لیکن یو بل پیغام هم ځینې خلک وایي چې دا ځواکونه لرلی شي یا د ناټو دا ډول پرېکړې لرلی شي، هغه دا ده چې د افغانستان ګاونډیو ته یا هغو کسانو ته چې په افغانستان کې دې ته زړه ښه کړی دی چې بالاخره به نړیوال ستړي کېږي، دوی به اوس یو افغانستان به دوی ته پرېږدي. لیکن دا ډول ژمنې وایي چې هغوی ته یو پیغام لري. تاسو هم په دې باور یاست؟
بالکل صحیح ده خبره. موږ چې حتی یو موده مخکې د طالبانو د رژیم د سقوط نه او یا وروسته دغې هم چې هغوی سقوط وکړه د پاکستانی مشرانو نه دا اورېدلي په خصوصي محفلو کې خپل هم همدا ویلې چې امریکانان او خارجان به تر څو په افغانستان کې وي دوی به ښه په دې باندې پوه شي چې چریکي جنګونه داسې مقطعي جنګونه دي، جبهي جنګونه نه دي، دا په کلونو کلونو لسیزو هم دا دوام کولی شي. آخر به دا خارجي عسکر ووځي، بیا به دوی ته معلوم شي چې افغانستان کې وضع څنګه کېږي. اوس هم دې ته منتظر دي چې هر څونه دړکې وکړي او امریکایان بیا هم راشي، لکه 2014 کال کې چې ووتل بیا به هم دوی وځي، اما بیا به هم زموږ نه دی نه خلاصېږي. مګر دا فیصله که بروکسل کې کېږي چې موږ افغانستان ته 2004 پورې حتی ادامه ورکوو، حتی دا تعینول چې 2004 پورې هم د افغانستان په ګټه نه ده. ما هماغه خبره چې پخوا ټرمپ کړې وه چې موږ تر هغو افغانستان کې یو چې تر څو سوله راشي، نو دا به بهتره ده چې وخت هم تعین نه کړي او هغوی پوه شي چې تر څو زمونږ جرلې د تروریزم قطع نه شي په افغانستان کې، خارجیان د دې ځای نه نه وځي او ممکن زمونږ حاکمیت هم صدمه ورسیږي او خپل منافع ملي د جګړو د لارې نور نشو کولای لاسته راوړو په افغانستان کې. تاثیر لري، واضح خبره ده. او فعلي پیغام چې هم انګلیس اشاره کړې، هم استرالیا، هم اوکراین، هم نور هیوادونه، که اتلس عسکر لیږي، که یو عسکر لیږي، که څلوېښت عسکر لیږي، دا همغه پیغام لري لکه تاسو چې وفرمیل چې پاکستان او نورو ګاونډیو ته، ایران او نورو هیوادو ته چې خپلو ملي منافعو کې جنګ تودول په افغانستان کې غواړي، دا واضح پیغام ده چې دوی نور د جګړه ایز تروریزم د لارې نه نشي کولای چې خپل هدف ترلاسه کړي. بهتره دا ده ورته چې خپلو منافعو ته د سولې د لارې نه راوستلو د لارې نه فکر وکړي.
بله، تشکر. خب محترم دکتر نوی مستاق، تقریبا دو روز یا سه روز پیش یک خبر داشتیم، گرچه منبع از این خبر انترفاکس است، اونا خبر داشتند که روسیه، ایران، چین و پاکستان در بین خود به توافق رسیدند که گویا اینا همکاری خود به خاطر جلوگیری از ورود داعش یا بیشتر شدن داعش در افغانستان اینا همکاری کنن، جلو از وار بگیرن. این موضوع هم یک موضوع جدی است. از یک طرف دو قطب اگر در نظر بگیریم، یک قطب هم یک قطب روسیه و چین، دیگه طرف هم قطب امریکا و اروپا، یا اگر بیام یام در بین خود یک جنجال دیگر خلق کنن، بازم این مشکل ما و شما مو قصه خراز جنگی واری، بازم این سایوای خراز زیاد شده میره و مشکل ما زیاد و زیادتر شده میره. از این نقطه نظر استراتژی ملی افغانستان چگونه باید باشه که از کتر دو طرف هم به شکل مثبت به نفع افغانستان بتانن استفاده کنن؟
تاس که در وقت شوروی نام خبرنگاری از اینا بود، آلو انترفاکس شده و نه تاس و نه انترفاکس معمولا اما منبع خبر خود نشر نمی کنند. خب برحال اگر چین و با روسیه و پاکستان و ایران یک جا شوه و برسال افغانستان کار بکنه، حکومت افغانستان از اون لبک میگه، برای اینکه ما میخواییم که جنگ خاتمه بیابه
و چین چندین بار در مجالس شانگهای و در دیگر مجالس از پاکستان شکایت کرده که یوغورهای اونها در با طالبا یک جا ترین میشن و برای ما درد سر است و هر قدر زودتر که در افغانستان صلح بیایه و آرامی بیایه به نفع چین هم است. و از طرف دیگر چین برای پاکستان گفته که برای ما اقتصاد ما از هر چیز مهمتر است، در وقتی که در اون طرف سرحد در افغانستان قدر منابع طبیعی است که ما میتونیم از او استفاده بکنیم. پس ما نمیتونیم که 100% در پهلوی پاکستان به خاطر هند یا به خاطر امریکا یا کس دیگه استاد شویم. خب ما کوشش داریم که از یک طرف ممالک اسلامی جهان، از طرف دیگر یک اجماع منطقوی را به وجود بیاریم تا بتانیم که جنگ را که در مملکت ما خاتمه بدیم. و ای اگر به گفته انترفاکس اما تو یک تصمیم گرفته شده باشه و سر از این کدام جلسه شده باشه و یا میشه، ما از او استقبال میکنیم.
بله، تشکر از بعد از این استقبال شما سیب شنونده محترم. نوبت بتیم یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از اعلانک کوتاه شماره تلفن برتن میگیم.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلعت کې د کوچنګ ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بحال په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنګوټ
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
بله، شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-21-12-45-01.
او دا به هم اوریدون که تاو ور یاد کو چه پا دی ساعت که دا ناتو پا سرمشیز خبری که و زموش دا دی خبرونه ملمانه دی دا پوهانتون استاد پوهان ودیر ساپای دا سیاسی چارو کارپو شاغل نجیب الله آزاد او دا ولسمشر مطبوعاتی سلاکار ډاکټر نبی مستاق. اوس تاسو اوریدونکو کو ته نوبت درکو چې ټلیفون وکړي او زموږ له ترنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي. مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم وروره، د زابل نه په تماس کې یم. او باقي
مهرباني
د بروکسل له غونډې څخه زموږ دا تمه او توقع ده، خو دوی له دواړو لارو دا په موضوع غږېدلې دي چې یوه د سولې ده او بله د افغانستان د حکومت د پوځ سره د مرستې یا د دوی د راتګ د دوی تر راتګ زموږ له وسلوالو پوځونو سره د مرستې د کومک چې تر 2014 پورې ده سیدا تر دې شمه سي د دوی خو هر څه په وسره ده. او زموږ وسلوال ځواکونه اول خو د دوی د سولې خبره مهمه ده چې په سول باندې ټینګار وشي، نور نو وینې تور نه شي. هغه ماوان هغه ماوان او بل کاغه نه وي زموږ له وسلوالو ځواکونه سره کې ښه بې درېغه مرسته وکړي. داسې مرسته چې هوایي ځواکونه نور نقلیه وسایط لکه ښه ښه ټانګان اوس د جهاز مډرنې وسلې دي، هر کوم وسلې شته. او بل زموږ ځینې تحلیل کوونکي دي دا اوس په بي بي سي له پروګرام سره مانیولې وه چې موږ دا صاحب زدېدی چې دا کې د خدای دپاره دا خارونه دي نور نه کوي. چې دوی دی وایي وایي د ایران او د پاکستان علما په سعودي کې نه وو، یعنی دا اسلام یوازې په ایران او په پاکستان کې ده. موږ ته دوی اسلام را زده کړی ده او که دا اسلام له کومه ځایه راغلی ده. او دوی دا خپل ناپوهي سرګردني اقرار کوي چې موږ نه پوهېږو په اسلام. موږ د اسلام یا زموږ جهاد د پاکستان له خوا یا د ایران له خوا اعلان شوی ده. دا څلوېښت کاله چې افغانان جهاد کړی ده، دا د خپلې خاورې خاوی او د خپل ناموس او د خپل سر د اسلام د فار کړی د دای د پاکستان او د ایران د خو نه کړی د غره سان دغه پاکستان او دغه پاکستان او ایران دواړو لرو سانو خلاص کړی وای کدا نه وای اوس به د نو شریف مور ګربوچی په نوم یاره
ډیر مننه سلامات اوسه ساس نظر اوریدل شو زموږ مېرمانه به خصوصا په دې برخه کې نظر څرګند کی چې په سوله کې تاکید وشي لا به شوی بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي د سکایپ لا طریق
السلام علیکم
و علیکم السلام
آقای نظر سلام علیکم سروان سپتاس سلام او زاده ټول ملګرو دوستان همکاران او خندرون ته سلام او درنو ملمنو ته سلام او
احترام
ما تیر خبرونه کې هم تکلیف به درکړه او مصداق صاحب نو یو سوال کړو خو هغه به جواب را ته خو وسې دا سوال کوم یو دوه سوالونه کوم آزاد صاحب سوالونه کوم زه مصداق صاحب نو سوال دا دی چې پرون د ناټو په غونډه کې د تریزمې د نورو عسکرو لیږل افغانستان ته ویلي زه د مصداق صاحب محترم نه دا سوال کوم که چیرته دغه شته عسکر چې دي 550 کې سعودي دقیق دغه راته نه معلوم حساب که دا هم بېخي لاړ شي او د دغه په ځای باندې خپل افغاني سرتیري دغه ځای په ځای شي
بله
په دې کې به نه څه مشکل به پیدا شي ځکه
البته یو شي تم فکر وي چې د عسکر چې راځي دا د دې لپاره نه راځي چې جنگ جبهې ته لاړ شي بلکې د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره راځي یعنی هم مشاوران دي او هم روزونکي
سمه ده تاسو خبرې سم موافق یم خو دغه نور ټول ناټو عسکر چې راځي دغه په ځای باندې کېدای شي ترکیه عسکر راشي اذربایجاني راشي نور راشي انګلیسي عسکر ته زموږ ضرورت نشته د هغې سره موږ ډېر جنګونه کړي دي موږ دغه څه مشکلات هم لرو همدا مشکلات هم همدغه موږ ته پېښ کړي دي
صحیح نو کله چې لاړل دا مشکلات هم حل شول که نه شول
په دې خاطر باندې چې امریکا خپله دوه سوه اویا کاله کېږي د انګلیسانو د ازادي هغه څاروان شي
بله پوښتنه سره صحیح ده بله پوښتنه
مهرباني وکړي چې جواب راکړي او دغه دې دا نظر پې واچي بله پوښتنه مې د ډېر محترم د صافي صاحب د وزیر صافي صاحب نه چې هغه استاد دی او زمونږ کما اوس شاګردین زده کړل د نورو شاګردانو استاد دی معنوي پلار معنا لري ډېر زیات احترام ورته لرم دغه نه مې دا سوال دی چې په افغانستان کې چې دا اوس کوم په حکومت کې داخل خلک دي آیا په دې کې د پخواني کمونیستي رژیم سب بقایات بقایجات
شته ده سید دا خودی مشته بس موضوع نه لري ناټو موضوع ده پر حل لبل اوریدون کی څه به وغور چي دي پښتنه وکي یا نصر سرګن کی مهرباني
بله
بفرمایئ وعليكم
السلام
سلامت اوسه مهرباني مهرباني
سوال تا نتر کنین سیب
سوال همین که آقای سالوان مردم سابق آدم های سابق یک جلسه میگه خوب جلسه نتیجه میداد حال آدم ها رو نمونده از ماتم مونده و آدم هم نمونده به صورت مسئله افغانستان مسئله بسیار زیاد مهم و پیچیده و در همین اواخر با آنچنان پیچیده شده که والا فکر نمی کنم که کسی رای از این را بیاوه خب به هر صورت بازم فرمیشال تمام دنیا که جمع شده یک جای حل هم بتنیدن فکر کنن خوب است لیکن موضوع افغانستان موضوع دست ناسور واری شده پر مثال روزای اید ما و شما دیدیم که حتی طرف طالبا و از منی میکرد نسبت به طرف دولتی ها که آمدن در کابل یا در دیگه ولایت ها حتی مردم چقدر به صلح دولی بغل کشی کردن خوبی کردن پر مثال خوشحالی کردن نه؟
بعد
در این موضوع افغانستان باید از رای صلح و از رای فرض مثال خیلی خوب همچنان رای صلح پیش بگیرن خب از سر از رایی کردن خب خرسته رایی میکنند و با ایسا هر کس برای مطلب خود دلبری کند والا کسی گفت شما آدمی باشه که والا در خیر اندیشه یک برادری خود باشه والا هر کس برای مطلب خود دلبری میکنه فرموده شما برای مثال ایجاد امو خروج جنگیز تا چای با خروج هم زیاد سیا و هر خروج نولیش که دراد بود نولی امو خروج که زیاد بسید و چنگال سکلان امو میگه که والا گپ گپی مست لیکن ما فکر نمی کنم گپ گپی خروج دار باشه و سید باشه به هر صورت ملت از آدم از بنده خدا بنده خدا
تشکر از آدم بله
دیر مننه یا و عبردون که بلبم و اخلو بیا با ملمنو تنو بطور که میرا بانی که ویسیب
بله
مننه ډاکټر منصور مجاب هم له کابل خمیری کني ولې ګوري ما پښتنه د ملمنونو دغه ده چې د غربیان ولې په زړو پرزو باندې نوی کارونه تر سره کوي یعنی ولې نور اسکر زیاتوي دې کې د غسی خبره څه فائدہ یعنی څه غوري و د خبرم بل خبره مې ده ګوري ک په همدغه منوال باندې حالات روان وي نو د امریکای شکست یا پټول کې ناتو شکست به د دوی لپاره څه پایله ولري او زموږ لپاره به څه پایله ولري د منطقې لپاره موږ دغه د روس د شکست پایله زموږ سره شته افتخارات او هغه زیانونه تر اوسه شته دي او د انګریزانو هم شته دي چې موږ نیمه خاوره د لاسه ورکه د دغې د آبرومندانه لار کومه وده هم چې دوی هم په آبرومندانه شکل له دې خاورې څخه ووځي او ورته وویل شي چې ګورئ دغه لاره نه ده چې تاسو کومه تعقیبوی نو دغه دوی پوښتنې
سیش مجاب صاحب ډیره مننه کور ودان لومړی نوبت شاغلی آزاد دی آزاد صاحب څو اوریدونکو دا خبره وکړه عبدالباقی لومړنی اوریدونکی و ویل چې بهتره دا ده چې په سولې زیات تاکید وشي او څو کسو دا خبره کوله چې د عسکرو د رالوژلو په ځای دي افغان امنیتی ځواکونو سره ملاتړ زیات کړي هوایي برخه کې او په نورو برخو کې تاسو څه وایستویته
مننه سماسب بله موږ هم دا غواړو چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ورزول سي او تمویل سي همدارنګه نور هم پیاوړي سي د دې لپاره په لومړي سر کې هم په شه د وخت مجبوریت مو هغه مهال نه افغان حکومت داسې حکومت وو او نه هم د دې داسې پلان مخې راغلي وکړي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه پایل کړه همدارنګه حتی قضایي قوا ایتالیا ته ورکړه ایتالیا یو له هغه وادونو څخه چې خپل قضایي قوا ته ټوله ډیره ضعیفه ده پولیس المان ته ورکړه او اردو امریکایانو واخیستل چې په هغه وخت کې سم روزنه نه سبه ځکه دای مستقیمن په جګړه کې هم شکیل و بهرنیان او د دې تر څنګ هر ولایت په شل سو پی ار ټی خپل پاتچایي و وس وضعیت تغیر کړی دی وس افغان حکومت په ټول مدیریت افغان حکومت په لاس کې دی اما کله چې موږ خپل محصولین بهرنی عبادت لري جو پرته لري چې هغه دفاعي امنیتي ځواکونه کوي په هر ملکی برخه کې وي یعنی د روزنه لپاره نو دا به شي چې موږ دلته روزون کې ولرو یعنی موږ افغان امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه روزن ته ضرورت ستامه دا په دې معنی نه دی چې موږ تبعید تجهیزات را نه کول شي دا چې په 2014 برسل غونډه کې هم موږ سره ډیر ژمنې سیبه تر ډیر هدف پورې غلا نه دی پوره سوي دی چې د افغان حکومت بعضی کمزوري ټکي هم دي چې نه دي توانې دي د هغه ډول رزلټ ورکې نتیجه ورکې چې هغه مناسب ترلاسه شي او دا د سولې برخه بلې وو بل شک چې دا بهرنیان هم په دې باور دي افغان حکومت هم په دې باور دی افغان ولس هم په دې باور دی چې په جګړه دا ستونزه نه ختمیږي په دا ولس کلو کې نو څه ختمه سولې ته به خامخا غاړه سره یې کنه نو یو سبای کلاس کال ورسي اما دا هم نسې کولای موږ ولې د افغان حکومت یا په کل کې افغان دولت د لاسو زیوربند وغځوي اما موږ ولې د د پوسټونو نیولې فرقو په قل اردو باندې لبریدونه وسوله په خوندزي باندې بریدونه وسوله اوس کې به غواړم موږ تکشینو چې معنی سوله موږ کوو افغان دولت سوله کې یو بهرنیان مسرو دي بهرنیان خو ته تر یو حد پورې معنی د ملاتړ هم اعلان کړی چې د افغانستان د حکومت په مشرتوب او رهبریت باندې موږ د پروسې ملاتړ یو اما بل خو بیا داسې ورته ناسره چې هغه هیڅ نه مني او هغه خو هم خپلواک نه ده اوس کې چیرې ته غواړي چې مثلا د سولې د لارې همدغه برته د بهرني سټیجونه برازي ځکه چې په د افغانستان په جګړه کې همسایه هیوادونه ډیر شکیل مطلق دی غو رول دی په خصوص د پاکستان نو پاکستان په هغه سټیج باندې چې ته برته د ناتو د سټیج برته به شنګای د سټیج برته به د آسیا د زړه کانفرنس سټیج په دغه سټیجونه پر دې باندې راځي تر څو توګه ولای شي چې د طرفین سولې تکرینی نو په دې کې ناتو هم خپل اعلان کړی دا ویل دي چې د سولې طرفدار هم دي اما ده هر وسایل هر حرب زارت خبر کار وخت سی کغه اقتصادي وی کغه سیاسي وی کغه نظامی وی نو په سیاسي برخه هم دغه د سول افغان حکومت پیل کړل په انډونیزیا کې هم ناسي وسپي اسلامي علماء د اسلامي عبادت علماء سره ټول سول په سعودي عربستان کې ورمروز وسپلي هم دارنګ په ناتو کې په دې ټینګار سوې د امریکا په هغه ستراتیژي کې چې د افغانستان د منځنۍ اسیا د جنوبي اسیا لپاره جوړ سوې ده په هغه کې هم دا ویل سی وی چې معنا سول هم سولې ته هم لومړی توپ سلپ کړي اما د نورې برخې سره باید اونې ولځي ځکه چې هغه مدله چې د افغان دولت او افغان ولس جنګیږي هغه د یو هیواد په کنټرول کې ده هغه د مطلق د پاکستان په کنټرول کې ده او د پاکستان د ځای ته حاضرول یا د اړکول هغه مجبور په بیل شکه چې موږ باید همدغه سټیجو پر راسو
بله سب ډیر زیاته مننه اوس یو بل پښتنه چې کېږي هم صاحب صاحب او هم مستقصب ځواب ورکړي هغه دا و چې د مجاب صاحب وای ولی عسكر را لیجی او بل دا خبره چې دی وای چې ک د ناتو ځواکونه ووزی او امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزی نو نتیجه به او عواقب به د افغانانو او افغانستان لپاره سوی او په خپل د ناتو او امریکا لپاره سوی. دوی ځینې مثالونه مرکل چې انګریزان ووتل افغانستان ټوټه شو یا روسان ووتل په ظاهر دي چې وضعیت بهتره شي لا بدتره شو. مهرباني وکړئ اول صفای صاحب تاسو
بسترگو خبر دادا چه دا سوال نطول دا دوام زلی چه شروع شوی پم دیدی چه زمانگ ارون دا هرچه تا چی دی هم دا وای چه آیا سول خدا که جگره او سول با بیتر لروی نزاز جگره تا مگر دا باید زمانگ ارون هم فراموش نکی چه که یا وقت و سول نگواری او په جګړې تاکید کوي همیشه نو بل خوا چې هر څومره سوله 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 وغږوي او نغری وغږوي څوک ورته غوږ نه نیسي تر څو چې په هغوی فشار رانهشي چې سوله وکړي. پالیسی همیشه په دوه خواوو جنګو کې همدغه وه په ټول تاریخ د جنګو کې تاسې وګورئ چې یو خوا چې قوي وایي که سوله غواړئ نو جګړې ته آمادګي ونیسئ. نو یعنې معنا یې دا ده چې مقابل طرف ته دومره قوت وښیئ چې هغه په دې قانع شي چې زه نور د جګړې د لارې نه خپل هدف ته نشم رسېدلی او که دا لښکرې وي چې زموږ د خلکو نه جوړوي او که تر شا یې خارجي هیوادونه وي اول مغه خارجي هیوادونه وپوهول شي چې دوی د جګړې نه لاس واخلي او بل د خپل څوک چې لښکر کېږي او اجر کېږي او دوی جنګ کوي دوی هم باید وپوهول شي. دا چې څوک پویوی همدغه نړیواله ټولنه ده ملګري ملتونه دي همدغسې ناستې لکه بروکسل کې چې کېږي همدوی دي او تر ننه پورې د ناټو مشران همدغه وایي چې موږ باید فشار راوړو هم په پاکستان هم په نورو هیوادو چې مداخله کوي او هم په جګړه مارو تر څو دوی مجبور شي سولې ته کښېني. دا خو واضح خبره ده چې څوک موږ نه سوال وکړي چې لس سواله سل سواله موږ چې آیا سوله ښه ده که جګړه. واضح خبره ده چې جګړه یو ناورین دی انسان هم پکې ځي مال هم پکې ځي اقتصاد هم خرابېږي پیشرفت نور صورت نه نیسي هیڅ وخت جګړه په ګټه نه ده. مګر دا که جانب مقابل په دې باندې پوه شي هغه پوهول پکار دي او که نه پوهېږي باید وپوهول شي که په رازان نه پوهول کېږي باید فشار لاندې راشي چې هغوی نور د جګړه ییزې لارې بندې کړي تر څو سوله راشي. مګر که خارجی عسکر هر څومره ډیر شي او خپله دننه په ملت کې هم یو اتحاد داخلي جنبې نه وجود ونه لري په ضد جګړه مارو بیا هم د خارجي هیوادونه نشي کولی خپل ټول لښکر سره یو هیواد ته سوله راوړي. موږ باید دننه سم شو قوي شو یو لاس شو تر څو دغه څوک چې فشار راوړي په موږ په داخلي او خارجي دښمنانو هغو سره مرسته کولی وشو. چې موږ خپله مرسته ځان سره ونه کړو مشکله ده چې یوازې د جګړې د لارې نه او راوستلو ډېرولو د عسکرو د لارې نه هدف ته ورسېږو چې هغه هدف زموږ سوله ده. اما لا څنګه چې پخواني سوال کې په دې مورد کې مختصر صحبت وکړه دا دوی چې دا تهدیدات کوي د هغه کوي دا یو خودل دی چا ته چې جنګ سپورټوي او سوله نه سپورټوي چې هغوی قانع کړي دې ته چې باید سولې ته غاړه.
ډاکټر صاحب مستاق اوس ستاسو نوبت. ستاسو په نظر عواقب به څه وي که د ناټو ځواکونه ووزي او په داسې حال کې چې په منځ کې سوله هم نه وي او کومه روغه جوړه کوم موافقه هم نه وي د افغانستان لپاره به نتایج څه وي او د ناټو لپاره؟ او بل ضمناً دې پوښتنې ته هم که ځواب ووایست چې ولې دوی عسکر رالیږي د یو شمېر اورېدونکو په وینا د عسکرو رالیږل مشکل نه حل کوي؟
ګورات هر ملک د خپلې ګټې لپاره کار کوي او دغه ملکونه چې په افغانستان کې 48 تر 2014 پورې وو او اوس هم د ناټو 28 ملکونه نور ملکونه هم چې د دوی سره دې اړیکې لري په ډېر کم شمېر سره غواړي چې خپل عسکر دلته راولیږي. نو د عسکرو رالیګل اول خو دا چې په دې مرحله کې چې دوی غواړي چې عسکر راولیږي داسې عسکر راولیږي چې هغوی به په جنگ کې نه وژل کیږي، فقط افغانان به مخته کوي او دوی به تر شا ولاړ وي او دوی ته به دوی سره به جنگي مرستې کوي او نو جنگ به ټول د افغانانو په لاس وي، ځکه افغانانو اوس دوی ته ثابته کړه چې د یو لکو ډېر زره ناتو او امریکایي عسکرو په وتلو سره او د درې لکو نه زیاتو د قراردادیانو په وتلو سره افغانستان دغه جنگ په لوړه بیه په وینې تویدو سره د خپلو عسکرو په خپله غاړه اخیستې ده او د خپلو ښارونو نه ولایتونو نه تر ډېرې اندازې پورې حفاظت ساتي او نه ملاتړ کوي. نو اوس که دوی غواړي چې د افغانستان نه اوزي دې پورې به مربوط شي چې په څه ډول دوی اوزي، آیا موږ دوی نه خواهش کوو چې په زور اوزي او که دوی به موږ سره یو تعهد وکړي چې موږ به اوزو لیکن موږ اقتصادي کومکونه به لکه چې تر 2024 پورې دوی وعده کړې ده دا به دوام کوي او دا یو نکړل دوی په دغه ستراتیژیک تړون کې هلته یوه ماده ده چې په هغه کې ویل شوي دي چې د افغانستان حکومت وغواړي د امریکا نه دوه کاله باید وخت ورکړي چې د خپلې نه اډې او خپل عسکر د افغانستان نه وباسي. نو که طالبان په رښتیا سره هم غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او دوی راشي سولې ته دغه دوه کاله به په ډېر زر ډول سره تیر شي او د دې تړون په مطابق به د امریکې د خواهش وشي چې خپل عسکر ټول د دې ځای نه وباسي، او که نه لکه چې په جاپان او په جرمني او په جنوبي کوریا کې د 500 کلونو زیات کیږي چې عسکري موجود دي دا به همدلته وي او افغانانو ته به دا نور ترورستان رالیګل کیږي هغه به سپورت کیږي چې په مقابل کې د جنګونو دوام وکړي متاسفانه. او بله خبره سولې په باره کې ده چې څو نفرو دغه وویل، زه غواړم چې د دې کنفرانس د پریکړه لیک دوه مهمې برخې زه ولولم ډېرې لنډې دي چې هغه دا چې افغانستان ته پاکستاني ایسای وایي چې مسلمانان نه دي او هلته جهاد د پاکستاني ملایانو په خولې روان ده، په پریکړه لیک کې داسې راغلي دي چې د افغانستان دولت اسلامي دی، د افغانستان ولس مسلمانان دي، د هغو وژل ناروا دی، افغانان سولې او امنیت ته تږي دي، د یو مسلمان وینې تویول حرام دی، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي او هر ورځ به مسلمانان وژل کیږي د اسلام د اصولو او اساساتو مخالف کار دی، داسې جنگ د اسلامي نړۍ له وحدت سره تضاد کې دی. په بل ځای کې وایي موږ تاکید کوو چې انتحاري حملې حرام دي، جنگ د مسلمانانو ترمنځ د هرې پردې لاندې چې وي حرام دی او موږ یې غندو، موږ له ټولو خواو څخه غواړو چې د امر الله اطاعت وکړي او د جنگ د لاس واخلي، دا جنگ فتنه دی او موږ له افغاني ورونو څخه غواړو چې خبرو ته سره کښېني او سوله وکړي، د مسلمانانو د وینې تویول کبیره ګناه ده.
بله
مننه.
خب محترم آقای نجیب الله آزاد آستاستا به پایان پروگرام نزدیک شدیم، یک نتیجه گیری خوب از این برنامه شوه و به نظر شما کل شرایط در سطح بین المللی و منطقه خو گفته نمیتونیم یک نوع مساعد از منتها در عمل دیگه قسم از کل چیزها، مثلا هرچی قضیاتر میگیم جنگ کم شوه صلح شوه در اطراف اکناف افغانستان وضعیت مردم روز به روز خرابتر شده میره، در هر جای اذیت آزار است، در بسیاری جای مردم به منطقه خود رفته نمیتونه، و همچنان از نقطه نظر روشن فکری و سیاسی تگپا اگر به موضوع نگاه بکنیم مردم بسیار زیاد تقسیم است، افکار و نظریات مختلف در موارد صلح و جنگ و ایگپاس، یعنی دیگه ممالک مثلا بگیم که آلمان یا در یک جای دیگه حتی ایران و پاکستان مردم بسیار به دسته های کوچک تقسیم شده، یعنی یه 4 یا 10 رقم فکر میکنن، اما در افغانستان هزار رقم فکر میکنن. از او خاطر چطور میتونیم که یک وحدت ملی و یا یک نظر صحیح باید ارائه شوه که کل مردم در پشت سستا شوه و امور ادامه داده شوه؟ نظر شما چیست در این مورد؟
مننه نظر صاحب. لومړی خدای چې ګورئ موږ افغانستان د اروپا خلاصه کې اروپایي هیوادونه د ایران او پاکستان سره نسو پرتله کولای. د څلوېښت کاله بدمرغي خلک په رواني ډول او هغه کسان چې اوس ځوانان سوي دي مثلا د شل کلو دي یا دېرش کلو دي یو پخو عمر ته دېرش کلن رسېږي، یعنی پوخ عمر دی، میچور عمر دی، اما دی دېرش کاله په جګړه کې تېره کړې ده. دا ولس دغه ولس سره پرتله کول به ناانصافي. او د افغانستان دغه ولس کلن چې دا یعنی ولس کاله زیږېدلی دی، ولس کاله کې چې زیږېدلی او د صفر شروع کړی، دلته ټولو لویه ستونزه او عمده ستونزه او د ډېرو ستونزو د حل همدغه ستونزه چې حل سي دا په دننه په نظام کې موږ تاسو وینو چې یو څوک نیول کیږي، دا د پاکستان اردو نه ده چې یو څوک ونیسي او ورکی کی. دا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي او د دې ویاند وایي چې موږ دا نفر ونیوي، اما په خلکو کې دا درک نسته. خلک ټول لکه تاسو ول پاشل سوي دي، اگر اولړیږي د دولت تاسیساتو ته ور راچی، هغه اولړیږي هغه ودانی چې د لپاره جوړه سوي هغه ته ور راچی. د نن په سیستم کې برته موږ یو ګورو، حتی د اجرایی ریاست موږ تاسو ولیدل، رئیس صاحب جمهور او د اجرایی رئیس یعنی برسل ته چې ولاړل څنګه ولاړل، دا هغه موضوعات دي چې نړۍ مرته ګوري. یعنی په برسل کې د ناتو هیوادو مشرانو هم دا شی نوټ کړي. نو که دا ستونزې همدغه سي وي چې ما ته دا هر څه راکړه، دغه دا امتیازات راکړه، نو خیر و خیرت دی، که نه که زما سره حساب کیږي نو بیا خیر و خیرت نه دی. یعنی طالب یا داعش دومره غټه بدمرغي نه ده افغانستان ته، لکه دننه په سیستم کې چې مافیا زورواکي او هغه کسان چې حتی نیکټایي تړلي وي او د شرق او د غرق خبرې کوي هغه هم په دې مرض کې کړ دي. یو مشکل دغه دی که چیرې ناتو پرته له دې نه یوازې ناتو هیوادونه بلکې امریکا هم چې په تېره کې دغه دا ستونزه زیږولې همدغو بهرنیانو ده چې د ترهګرو په وړاندې په جګړه کې د افغانستان سره درېدو تر څنګ په افغانستان کې د عدالت د قضاوت د پلي کولو یعنی د عدالت د پلي کولو سره هم ودرېږي. یعنی هغه کسان چې افغان حکومت د قانون پر رڼا کې هغه نیسي، هغه تحقیقات ځنې کېږي، تعقیبېږي او بیا قضایي قوه ته ځي، محکمې ته ځي. په دې کې باید څوک غږ ونه کړي، نه څوک وکولی شي چې تاسیسات وروشي. دلته بهرني ځواکونه باید افغان دولت سره ودرېږي، بهرني هیوادونه باید سره ودرېږي، ځکه چې دلته هر کور مسله دی، دلته هر شخص مسله دی. نو یوه ډېره لویه ستونزه همدغه ده. بله دا چې څنګه به وکولی شو چې دغه ټول تکنات ول کې دا بهرنیانو ته چې په دغه بدمرغي د افغانستان لسی سوله نظر صاحب زموږ تاسو غوښتنه ده، زموږ تاسو ارمان دی، د بهرنیانو ارمان نه دی، هغه ارمان د پاره دلته نه دی راغلی. لکه څنګه چې جارج بوش په 2004 کې ویل چې موږ د ملت جوړونې او یا د هیوا جوړونې په حالت نه یو، بلکې د ترهګر په وړاندې جنګیږو. اما اوس خوشبختانه افغان حکومت دومره پاینده لچې موږ لابي کړی چې هغه یو ته دا ویل چې دلته د ملت جوړونې هیوا جوړونې د پاره باندې دلته دا ستاسو مسولیت دی، د هغه جګړه پر مخ بیایم چې هغه نړیواله ترهګري ده، نه یوازې د افغانستان لپاره ګواښ دی. نو د بهرنیانو ګټې دلته خپلې ګټې خپل ځای دي، اما افغان دولت باید لابي وکړي، پالیسي وکړي، د بهترین ډیپلوماسي څخه چې د کاغذ پر مخ دی لري، اما بدبختانه چې خپل میانځ کې د بهرنی چارو وزیر یو څه وایي، جمهور رئیس بل څه وایي، همدارنګه د اجرایی ریاست بل څه وایي، دا که د یو ادرس وویل سي دغه تر ډېره حده نسبي ثبات راوستی سي، نسبي سوله راوستی سي، نسبي عدالت راوستلی سي. همغږي ډېره مهمه ده په هر سیستم کې، که هغه په اروپا کې مړو تاسو ولیدل چې دغه بهرنیان دغه امریکایان چې تر ټولو متمدن خلک وخت بلل کېدل، اما په افغانستان کې تر ټولو وحشي وه همدغه غربیان، ځکه چې دلته قانون نشته، هلته دی هم همدغه انسان دی. موږ دغه خپل افغانان وینو چې دلته خلک وژني، اما که دی دوبۍ ته ولاړ شي بیا د ترافیک څراغ څخه نشي تېرېدلی، داسې چې دا روانې ته وایي چې په تړلی دی، ځکه چې دی پوهېږي چې هلته قانون دی، هلته سوټی دی. نو دغه سوټی باید دلته پلی شي او نړیوال باید په دغه برخه کې د افغان دولت سره ډېر کار وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه پوهن صاحب. ساپای د ناتو یو مشکل صرف افغانستان هم نه ده، پخپلم ډیر خپل مسکم ډیر مشکلات لري. د امریکا یو غوښتنه د ناتو له نورو غړو څخه دا ده چې د خپل بودیجې 2% په دفاعي چارو ولګوي، خپل پوځونه تقویه کړي چې په مجموع کې ټول ناتو تقویه شي. او امریکا وایي چې اوس د ناتو ټول پیټه د متحدو ایالاتونو په غاړه ده. ستاسو په نظر په دې غونډه کې دوی په دې برخه کې تر څه حد پورې وتوانېدل چې خپل اختلافات حل کړي؟ البته د ناتو اروپایي غړي اکثرا ناظر نه ول چې ډېرې پیسې په پوځي چارو ولګوي.
بالکل، ستاسو سوال په ځای دی. مونږ ولیدل چې ټرمپ جرمني باندې یو اتهام وارد کړ او ویل چې دا د پوتین فرمان باندې حرکت کوي نو ځکه دوی باید خپل ګټو ته او ناتو ګټو ته ملي منافعو ته د خپل باید کې متوجه شي. اما دا چې مرکل هغه رد کړه او هغې د همکاري د اقتصادي دغو ته ترجیح ورکړه نظر نور مخالفتو د جنګیو نظامي ته د روسیې سره هغه هم خپل ملي منافع سنجوي. واضح خبر ده چې متمدن هیوادونه پیشرفته هیوادونه چې ناتو غړي هم دي خصوصا اروپایي هیوادونه ټول دوی یو ډول اتحاد ته یا وحدت ته یا همغږۍ ته خپلو منځو کې کوشش کوي چې د تقسیم د ساحې د نفوذ د جهان کې یا ثروت د جهانی کې منابعو د جهانی کې د خپلې ګټې سره د امریکا سره سیالي وکړي. داسې نه شي چې ټوله دنیا یوازې امریکایي سردار روسي او نور حتی د ملګري د ناټو یې دغې نه بې برخې پاتې شي. دا رقابت د خپل منځو کې موجود دی. دوی ناټو باید یو همغږي او هماهنګي او تفاهم مثبت په خپلو غړو کې پیدا کی او غربي هیوادونه دې ته قانع کړي چې که جهان کې مونږ هر یو ځان ته خپله نفع ساتل غواړو نو مونږ باید خپلو کې متحد واوسو چې هغه واخلو ولې چې نور مخالفین او متضاد رقیبان هم لرو د هغو په مقابل کې. همداسې د افغانستان په مورد کې ده. د افغانستان په مورد کې لکه څنګه چې دوستانو وویلې آزاد صاحب هم ډېر پرې خبرې وکړلې او همیشه مونږ او تاسو ویلي دي د رادیو ازادي د لارې نه چې دننه مونږ سم نشو بیرون اهداف خپل قطعا نشو لاسته راوړلی او دښمن پرې باندې نشو زبون کولی. نو یوازنۍ لاره دا ده چې ملي ساحه کې یو ملي اجماع په افغانستان کې دننه د رهبري د خوا منځته راشي او یوه خوله شي او خلک هم خپل دې ته پوهاوی ورته ورکړي او مطمئن کړي چې که موږ پورې مربوط دی نو موږ ستاسې نه هم دفاع کولی شو او داسې.
بله استاد امین پوهان صاحب، وخت تیر شد یکه په دیگه امین. بله. یکم مرکز پالیسی سازی باید در پوهنتون ها و تحصیلات عالی مراکز قابل اعتبار باید ایجاد شود که اونا معلومات های مختلف جمع کنن و سیاست مدارا چاپ کنن که بر کل این قابل قبول باشه. تو خونه میشه یک چهار نفر یک چهار جای چهار پوله بگیرن و یک مرکز استراتژی جور کنن و باز او معتبر نباشه. در این ساحه هم باید یک جدی کار شود که استادا سیاست جور بکنن. نیست
به شما بخی صحیح می فرماین نظر صاحب محترم. اما ما اگر همونطور راستی به مو حقایق بریم و هر کس که ازی خوش میشه یا نمیشه چون منافع افغانستان و مردم افغانستان و خاک در میان است، ما اینطور بگوییم که هیچ رهبر ما امیم روز هم که امی نشستن در ارگ به این سطح نداریم که فکر بکنن که ما از استادای خود چطور استفاده بکنیم به خاطر صلح و آوردن صلح در کشور خود در داخل، چی خواسته که به طرف بیرون و از یونیورسیتی های خود و استادا را هم این مجال نمیتن که اونا به این ترتیب آواز خود بلند بکنن. استادا متاسفانه اگر یک بخشش اینقدر فقیر هستن که پشت نان خود و فامیل خود میگردن در این مسائل فکر نمیکنن و یک تعدادی که فکر میکنن او را یا این گروپ قبول نمیکنه.
بله.
یا
اون گروپ قبول نمیکنه. خلاصه نمیشه
و در سیاست هست. این را باید جور بکنن، خودشان باید جور شوه تا ملت جور شوه.
بله.
دیگه رقم نمیشه.
بله دکتر صاحب نبی مستاق، شما یک جنبندی اگر بکنین برنامه را، کل مسائل شنیدین صاحب، نظر شما چی از برازی که در شرایط افغانستان دیده و فهمیده همین رهبرها آمدن داوطلب شدن و رهبری را به دست گرفتن و اینا باید در پولی همین جنجال باید وضع اقتصادی مردم و رشد ایگپار هم باید در نظر بگیرن که چطور رشد کنین، چطور نان مردم از دو نان به چهار نان خیز بزن، از این قبیل مسائل صاحب. شما پیشنهادان چی است؟ چی باید شوازه؟
درست است. رئیس جمهور چند جای گفته بود که اگه ما بتوانم که سه معدن مملکت خود بکار بندازم و از او استفاده کامل بکنم، من مجبور نمیشم که دست خود با کمک خارجی ها دراز بکنم. اما ما نمیتونیم، برای از اینکه جنگ است، برای از اینکه ما وسایل ترانسپورتی نداریم و دیگه و مشکلات های دیگه داریم. به هر حال اگر ما بخواییم که عساکر خارجی را به زور از ملک خود بکشیم، حالا این کار بسیار معقول معلوم نمیشه، برای از اینکه 60% بودجه ما را خارجی ها تمویل میکنن و امریکا میگه که من در هر ساعت 4 میلیون دلار در افغانستان مصرف دارم. خب اگر عساکر به بزور بکشیم و رابط ما امرای از این ممالک دیگه حسنه نباشه، چیزی که بعد از قوای شوروی در افغانستان واقع شد، کمی کابل در 7 منطقه تقسیم شده بود ما بین از این جنگ سالارا و جنگ های طولانی و بسیار خونریز شد، اما مرحله باز تکرار میشه. گرچه حکومت یک حکومت نیست که از او به هر سویه ما توصیف بکنیم و کارهایش تمجید بکنیم، اما باز هم به نظر اکثر افغان ها از اینکه حکومت نباشه امی حکومت هم بهتر است.
بله، تشکر. این معقوله بسیار بزرگ است که علمای سیاست گفته از بی حکومتی که دم بدترین حکومت هم خوبترین حکومت میشه. خب به هر حال بسیار زیاد تشکر دکتر سب نبی مستاق، مشاور مطبوعاتی ریاست جمهوری، محترم آقای نجیب الله آزاد، کارشناس مسائل سیاسی، استاد محترم پوهان سب ودیر صافی، از اشتراکتان به برنامه بسیار زیاد تشکر میکنیم. در قسمت اول مولوی سب عبدالوسیل حقانی رئیس شورای علمای کابل، از شما هم یک جان تشکر. همچنان کسانی که امروز در عقب میکروفون با ما همکاری کردن، آقایان وایس کاکل، طاهر روشن، شمشاد زدران و ویدلای و ویدی، از شام تشکر. حال از حضورتان مرخص میشیم و از یک استودیو را آماده بسازن به نشرات بعدی. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
پغریونی ولی انداز داسه اکڑا خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوخدی پا ما کار نلری خلق پخپلو کارو بوخدی پا ما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پر